ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې امریکا، روسیه، چین او پاکستان د مسکو په غونډه کې په افغانستان کې د اوربان غوښتنه کړې. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. د جمعیت اسلامي ګوند د کنګرې پر غونډه په برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او د اذربایجان ولسمشر سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم پکې دي وبخل. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی ده چې نن هم په مسکو کې د افغان د افغانستان د دولت پلاوی د طالبانو له استازو سره خبري وکړي. د افغان دولت د پلاوی یوې غړي حبیبې سرابي ازادۍ رادیو ته په ایمیل کې لیکلي دي چې هیله ده په نننۍ غونډه کې افغانان په خپلو کې خبري وکړي. په مسکو کې پرون د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاو او همدارس د کوربه هیواد روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازیو ګډون درلود. په پرونی غونډه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازو خبري سره ونه کړې، خو د کانفرنس پر مهال سره ولیدل. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. په دې غونډه کې چې پرون د ویډیو کانفرنس لاله وشو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیوید هیل برخه اخیستې وه. ښاغلی اتمر وویل چې افغان دولت د اساسي قانون پرانا کې سیاسي مشارکت ته او وار له مخې انتخاباتو ته چمتو دی. د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خبرې شوې اعلامیې له مخې د تاجکستان او امریکا استازو د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ او ټینګار وکړ چې د بشري حقونو لاسته راوړنې د ښځو د حقونو شمول باید خوندي شي. په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د کنګرې پر غونډه د ډزو پر مهال لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان شول. دا برید پرون پر هغه غونډه وشو چې په ترڅ کې عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند د مشر په توګه وټاکل شو. برید کوونکو نږدې درې ساعته د دې غونډې د جوړېدو مخه ونیوله. له برید وروسته عطا محمد نور ټولو ټلویزیون ته وویل چې دا برید د ده سیاسي مخالفانو کړی او دا کار تر تروریستي عمل هم بدتره دی. د صلاح الدین ربانی په مشرۍ جمعیت اسلامي ګوند په یو بیان کې ویلي دي چې دا غونډه له جمعیت اسلامي څخه د بیلې شوې ډلې غونډه وه چې د دوی له ګوند سره هیڅ راز ارتباط نه لري او نه له حقوقي پلوه او نه هم د ګوند له نظره دا ډله د اعتبار وړ ده. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زیمبابوې د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه لوبه وشي. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابو ظبي کې د شیخ زاید په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې دواړو لوبډلو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې درې شل اووریزې لوبې پلان شوي چې لومړی هغه د چهارشنبې په ورځ افغان لوبډلې د 40 منډو په توپیر وګټله. د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه سبا شنبه په پام کې ده. لا ساده رادیو خبرونه اوري. د اذربایجان ولسمشر الهام علیف سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم پکې دي وبخل. د دې زندانیانو شمیر 615 تر رسیدي. په دوی کې څلور تنه د اذربایجان د ولسی جبهې د ګوند غړي دي. دا د حکومت مخالف سیاسي ګوند دی. په خوشی شویو زندانیانو کې نږدې 13 تنه په 2015 کال کې له پولیسو سره د اخوډه پر مهال بندیان شوي وو. همدارس د یو اسلامي ګوند غړی چې په ښوونځیو کې د حجاب پر ممانعت اعتراض کړی و له بنده آزاد شو. د نږدې 100 تنو نورو د بند موده نیمایي ته راکمه شوې او د دریو تنو د عمری بند سزا 15 کاله بند تر ټیټه شوه. د بشري حقونو فعالان وایي په اذربایجان کې اوس هم شاوخوا 1.5 سیاسي بندیان شته، خو باکو وایي چې هیڅ سیاسي بندي د دې هیواد په زندانونو کې نشته. متحده ایالاتونو او اروپا یو ځل بیا روسیا د آزادی اروپا آزادی رادیو په ګډون د آزادو رسنیو د ځپلو له کبله وغندله. اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا شرش دفیرې کورتنی آسترین پرون وویل د رسنیو لپاره د روسیې نوي مقررات له فني اړخه عملي نه دي او په روسیا کې د امریکایي بنسټونو او کسانو پر ضد کار ترې اخیستل کیږي. میرمن آسترین په یو خبر پانه کې د امریکا او کاناډا په استازیتوب وویل چې دا مقررات د آزادو خپلواکو غږونو او مدني ټولنو د ځپلو کولو لپاره دی. د نوموړې په وینا د روسیې له نویو مقرراتو څخه د آزاد اروپا آزادۍ راډیو د ورځ په ورځ زیاتېدونکو اوریدونکو د مخنیوي لپاره کار اخیستل کیږي. میرمن آسترن وویل په داسې حال کې چې امریکایي رسنۍ په لومړي ګام کې په روسیا کې هدف ګرځېدلی، په دوهم ګام کې ښایي روسیا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د هر غړي هیواد رسنۍ په نښه کړي. او د اسپانیا پارلمان موافقه وکړه چې هغه ناروغان چې له سختو دردونو کړیږي خو درملنه یې نه کیږي کولی شي داسې درمل وغواړي چې پرې مړه شي. له دې سره اسپانیا په نړۍ کې شپږم او په اروپا کې څلورم هیواد شو چې د مرګ پر بستر پرتو ناروغانو ته د ځان وژنې اجازه ورکوي. په پارلمان کې پرون 200 وکیلانو له دې لایحې سره موافقه وکړه، خو 130 نورو وکیلانو مخالفه رایه وکاروله. د اسپانیا د روغتیا وزیر کارولینا دریاس د پارلمان دا پریکړه د بشري حقونو د پیژندنې پر لور یو مهم ګام وباله او ویې ویل اسپانیا د یوې عادلانه او انساني ټولنې پر لور درومي. پر دې لایحې له درې کلونو راهیسې بحثونه روان و چې څو ځلې تعدیل شوه او بالاخره تصویب شوه. ټاکل شوی چې دا قانون د جون له نیمایي وروسته نافذ شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شي، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پانه پته ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. و باورې چې واشنگتن، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد پرون په افغانستان کې د اوربان غوښتنه وکړه. دا غوښتنه په مسکو کې په جوړه شوې غونډه کې وشوه. په یو مرکه کې به واورئ چې روسیې له دې غونډې څه غوښتل.
د مسکو ناسته د افغانستان د سولې په تړاو باندې د هغه هلو ځلو پایله ده چې د افغانستان په مسالې کې ځان ښکیل ګڼي.
ولسمشر اشرف غنی خبریالانو ته د درناوي په پار د بیان د ازادۍ مډال منظور کړ. په نورو موضوعاتو کې په شمال کې د ملي اردو چارواکي تور لګوي چې د طالبانو په لیکو کې بهرني وسلوال جنګیږي، خو طالبان د څرګندونې تش پروپاګند بولي.
خاصو موخه لپاره د پروپاګند په لاره غورځي څو تشویشونه ایجاد سي نږدې لري هیوادونو ته او د ادارې دوه تړون ته.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اروپایي ټولنې د درملو د کیفیت معلومولو ادارې ویلي استرازینیکا واکسین خوندي دی. په روسي برخه کې نیمه نړۍ او کلی کور د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خبریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د خبرونې لومړۍ موضوع ته. واشنگتن، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې. د افغانستان حکومت بیا بیا له طالبانو ورته غوښتنه کړې او تیر کال د سپتمبر په میاشت کې دا هیله هغه وخت زیاته شوه چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. په افغانستان کې د اوربند غوښتنه د مسکو د پرونۍ غونډې په پای کې وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو یو شمېر چارواکو هم برخه اخیستې وه. د موضوع جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان په افغانستان کې لشکلو خو غوښتي دي چې سمدستي اوربند وکړي. دا غوښتنه شپږونه مخکې تر دې شوې ده چې لشمنې سره سم بټون امریکایي ځواکونه نشتې شل کال وروسته له افغانستان اوسي. د روسیې په پلازمېنه ماسکو کې د افغان سولې د خبرو په پای کې دغو هیوادو په ګډ بیان کې د جګړې دواړو لوریو ته بلنه ورکړې چې د سولې تړون وکړي. په دې بیان کې له طالبانو او حکومتي ځواکونو غوښتل شوې دي چې له شخړو لاس واخلي او له طالبانو هیله شوې ده چې په پسرلي او وړي کې پوځي عملیات اعلان نه کړي. دغو څلورو هیوادو دا ژمنه هم کړې ده که په افغانستان کې سوله وشي دوی به اقتصادي او سیاسي ملاتړ کوي. د ماسکو د پرونی غونډې هدف دا و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تازه شي. دا خبرې چې په قطر کې تیر کال په سپتمبر کې پیل شوې د دې لپاره ټکنې شوې چې حکومت طالبان تورن کړل چې له شخړو یې لاس نه دی اخیستی. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت استازو، د طالبانو چارواکو، همدارس د روسیې، چین، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت د پلاوی غړي حبیب سرابي ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د ماسکو په ناسته کې په ترکیه کې د راتلونکو غونډې لپاره چټاکل شوې ده د اپریل په لومړیو کې وشي د پرمختګ زمينه برابر شوه.
د هغې غونډې لپاره چې په ترکیه کې کیږي د هغې د پیاوړتیا په خاطر یو ډول همغږي رامنځته شوه او ټولو لوریو هڅه وکړه چې دغه بهیرونه یو بل تقویه کړي او د دوهې غونډه او مذاکرات ورسره ګړندي شي. مخامخ خبرې ونه سوې، ټول خبرې د کانفرنس په ترڅ کې وسوې.
د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د سوري لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ګډون څخه ښکارېده چې واشنگتن د چین او روسیې په ګډون غواړي د افغانستان په مسله کې سیمه ییز ملاتړ جذب کړي. د ماسکو له غونډې وروسته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وویل چې دولتي پلاوی چمتو دی چې پر ټولو موضوعاتو له طالبانو سره خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلی دی چې موږ غواړو هدفي وژنې پای ته ورسیږي، پراخ اور بند وشي، څو د سولې راتلونکي خبرې په یو سولې چاپیریال کې ترسره شي.
په ماسکو کې د سولې په هدف غونډه د افغان او نړیوالو چارواکو خبرګونونه پرولې دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغانستان د لانجې حل د نړیوالې ټولنې ګډون ته اړتیا لري. ځینو کورنیو بنسټونو ویلي دي چې د دې ناستې په اړه له خلکو سره معلومات نه دي شریک شوي او د دوی په وینا د سولې پروسه حکومت سیاسي کړې ده. په دې اړه له کابل دا راپور واوري.
افغانستان لپاره د اروپای ټولنې خاص استازي رونالد کوبیا مسکو ته د دغو افغان چارواکو او سیاستوالو سفر ته په اشاره په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د لانجې حل نړیوال شمولیت ته اړتیا لري او په خبره یې تاریخ ښودلی چې د سولې هغه پروسه به دوام ونه کړي چې یوازې د یو څو کسانو ترمنځ وي. کوبیا په خپل دغه ټویټ کې د افغانستان روان حالت اساس بللی دی. بلخوا د افغانستان د سولې کور بنسټ چارواکو نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې افغان حکومت د دغه شان ناستو په اړه له خلکو سره معلومات نه شریکوي او په خبره د سولې پروسه انحصار کړی ده. د دغه بنسټ یو غړي نګینه یاري وایي حکومت د سولې په پروسه کې یوازې څو مشخصو ښځو ته ونډه ورکړې چې په خبره دا د نورو ښځو استازیتوب نشي کولی.
هر کله چې ملي برنامه او پریکړې نیول کیږي د خزو ونډه پکې سنډه تکیږي او د دوی د حضور په بدل کې یوازې یو څو مشخص او خزو ته امتیاز ورکول کیږي. خو زمنګ وړاندیز دا دی چې په ټولو ناستو کې سیری دی بدلې کړي. نوري اغیزناکې خزي په سیاست کې چې پوهیږي هغوی ته دې هم ونډه ورکړل شي.
دغه بنسټ غړو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې دی همکاري زیاته او دغه پروسه دې په جدي توګه وساري. بلخوا د احمد شاه مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود هم نن په یو بل خبري ناسته کې مسکو ته دغه پلاوی پر تګ نیوکه وکړه. ښاغلی مسعود وویل که څه هم اوس د هیواد سیاسي وضعیت حساس دی خو د سولې لپاره لا هم په هیواد کې دننه واحده هڅه نه کیږي. د وی په تیرو 19 کلونو کې افغان سیاستوالو د سولې له بهیر نه یوازې د خپل قدرت د دوام په توګه کار اخیسته دی.
له بده مرغه په تیرو 19 کلونو کې اکثره سیاستوالو له سولې د سیاسي امتیاز په توګه ګټه اخیستې ده، یا د قدرت له دوام او یا هم د 19 کلونو د قدرت ته د رسیدو لپاره. که په دې کې چې د نړیوالو ملاتړ هم موږ سره وو او افغانستان خلک هم د سولې تګي وو په رښتیا د سولې لپاره کار شوی وای، نن به نړیوالو مخ ته یو بل نوی پروسه نه پیلوله.
افغان حکومت او د ملي مصالحې عالی شورا چارواکي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي چې دغه سفر هدف د سولې لپاره هڅې دی او ویلي دي چې په دغه ناسته کې به د افغان سولې په اړه بحث او له نړیوالو هیوادونو همکاري وغوښتل شي.
زموږ خاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال د مسکو د غونډې په اړه په ناروی کې د افغانستان له پخوانی سفیر او د ولسی جرګې له پخوانی غړي شکری بارکزی سره د مسکو د غونډې او همداراز د ترکیې په استانبول ښار کې د راروانې غونډې په اړه بحث کړی او د هغې نظر یې پوښتلی. میرمن بارکزی د مرکې په پیل کې د روسیې د غونډې په اړه وایي:
د مسکو ناشته د افغانستان د سولې په تړاو باندې د هغه هلو زلو پایله ده چې کوم روسیا غوښته طبي خبر ده چې خپل ځان لپاره او سیاسي موقف لپاره او په سیمه کې چې کوم نظامی او سیاسی تغییر و تحولات رازی د افغانستان په مسالې کې ځان خکیل غنی او حداقل د یو هغه یوه په صفت باندې وزلیږي چې تصمیم ګرنده یې په ډیر قضایا او کیسه کې دی فکر کاوه چې د سولې پروسه یوازې د امریکایانو په لاس باندې نو ماسکو مخته خپل دین په دې صورت باندې ادا کړ. البته دا ول نه کوند د طالبانو د حکومت پلاوی په مابینس کې په ماسکو کې نه ده. دینه مخکې هم په 2019 کال کې یعنی دوه کاله مخکې هم یو ناسته شوې چې په هغه کې د افغانستان د حکومت چارواکي ګډون کړی و هم د طالبان لخوانه. زه فکر کوم چې په دې ناسته کې اول خو کوم هغه پریکړه لیک چې د چین، ماسکو، امریکا هیوادون لخوا څخه خپور شو او البته په هغه کې ډیر اساسي ټکی هم دا دی چې بیرته به اسلامی امارات د طالبانو د هغه حکومت او په هماغه شکل باندې به بیا ناراضي او ثبات سولې ثبات په افغانستان کې اړینه ده. همدارنګه د ډیپلوماتیکو هلو ځلو سیاسي هلو ځلو لپاره ټینګار دی نسبت تر نظامي. زه فکر کوم دا اساسي ټکی دی چې یو توافقي متن و.
اغلی بارک چې د ترکی د غونډې په اړه چې ټاکل شوې د اپریل په لومړیو کې په استانبول کې جوړ شي د هغې غونډې په اړه ستاسو نظر څه دی؟
په هغه غونډه کې سربیره پر دې چې د سازمان ملل لخوا څخه استازي توپ کیږي د هغوی ځانګړي استازي چې افغانستان لپاره ټاکل شوی د هغه مسؤلیتونه او وظایف به هم ورته مشخصا ورته ګوته شي. او البته په هغه ناسته کې به خامخا د افغانستان د راتلونکي سیاسي واک په هکله باندې هم به خبرې اترې وشي.
ایا فکر کوئ هغه پریکړه چې خای د ترکیه په غونډه کې وشي هغه به د افغانستان حکومت او طالبانو ته د مدد لوړ وي؟
زه فکر کوم بین المللي فشارونه به څه ناڅه د افغانستان د سولې په پروسه باندې تاثیر ولري او هیله هم دا ده چې باعزته سولې هغه سولې چې په هغه کې عدالت خوندي پاتې سي او هغه سولې چې په هغه کې افغانان ټول وشي کولای خپل سیاسي زحمت په خپل خوښه باندې وټاکي.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره د ولسي جرګې پخوانی سفیره د سیاسي چارو شنونکي شکریا بارګزی و چې آزادی رادیو سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د آزادی رادیو خبرونه اوري. ولسمشر اشرف غنی وایي د خبریالانو د قربانیو د درناوي په خاطر به د بیان د آزادی د مډال د تصویبېدو فرمان کابینه ته ورکړي او د دې خبریالانو د کورنیو لپاره خپل لومړی مرستیال ته د یو خارګوټي د جوړولو سپارښتنه کړي. ښاغلی غنی د خبریالانو د ملي ورځې د منځنې په پرونیو مراسمو کې وویل پر خبریالانو بریدونه فردی نه بلکې پر ټولو حمله ده او د خبریالانو امنیت باید په لومړی توپ کې وي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خبریالانو د ملي ورځې د نمانځلو په مراسمو کې یو ځل بیا د سولې په مذاکراتو کې د وروستیو څو کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار وکړ. د وویل په دغه بهیر کې د ځان قربانۍ ته حاضر دی خو پر اساسي قانون او د بیان پر ازادۍ به معامله ونه کړي. خاغلی غنی د ترهګرو لخوا پر خبریالانو حملو ته اشاره وکړه. ویل د خبریالانو خوندیتوب د حکومت په لومړیتوبونو کې دی او د دوی د قربانیو د درناوي په خاطر د بیان د ازادۍ د مډال د تصویبېدو او د دوی د کورنیو لپاره د یو خارګوټي د جوړولو خبر ورکوم.
دا بیان د ازادۍ د مډال د تصویب لپاره کابینه ته فرمان ورکوم او له لومړی مرستیال نه غواړم چې د بیان د ازادۍ د شهیدانو وارثینو ته د ځمکو ورکول په لومړیتوب کې راولي او د ښارګوټي د جوړولو لپاره د خبریالانو د ملاتړ صندوق نه استفاده وکړي.
خاغلی غنی په ولایتونو کې سیمایزو چارواکو ته خبرداري ورکړ چې له خبريالانو سره به د تاوتریخوالي په صورت کې له دندونه د لری کېدو فرمان ورکړي. د همداشان وویل د خبريالانو د ملاتړ لپاره د دل شخصي پیسو لومړی مېرمنې او خصوصي سکتور نه 143,000 ډالر راټول شوي، خو له اړو خبريالانو سره د مرستو لړۍ باید شفافه او حساب ورکوونکې وسي. خاغلی غنی د خبریالانو د دغه غوښتنې په ځواب کې چې د بیان ازادي دی د سولې په مذاکراتو کې د حکومت په لومړیتوبونو کې راشي وویل، د سولې په بهیر کې به د بیان د ازادۍ موضوع شامل وي. بلخوا په دغه مراسمو کې د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش ټینګار وکړ، کومه سوله چې د بیان ازادي په کې نه وي داسې سوله نه غواړي.
روایت جمهوریت همون روایت آزادی بیان است.
که د بیان ازادي نوي نظام او حکومت بنوي، د جمهوریت روایت او د خلکو واکمني د بیان ازادي ده. زموږ مسولیت د بیان د ازادۍ نه دفاع ده. خلک اجازه نه ورکوي چې ژبې دي غوسي او قلمونه دي مات سي او تبابدار دي حاکم واوسي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستیو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې ګواښونو ټول خبریالان اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د خبریالانو د فدراسیون غړي حامد پویا د مسکو د ناستې له ګډونوالو وغوښتل چې د بیان ازادي په لومړیتوبونو کې راولي.
اگر این وجود نداشته باشد پس صلح معنی ندارد.
که د بیان ازادي نوي سوله معنا نه ورکوي. موږ د ملګرو ملتونو سازمان ته لیک استولی چې تاسو ته به هم وړاندې کړو.
د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش وویل، په وروستي یو کال کې د خبریالانو د وژنو وهلو ډبولو او له دوی سره د تاوتریخوالي 9 پیښې ارزول شوي چې 13 وروستۍ شوي او په تړاو 6 کسان نیول شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان په شمال کې دیره شاهین قلی اردو تور لګوي چې د طالبانو په لیکو کې بهرني وسلوال جنګیږي. په بلخ کې د 209 شاهین قلی اردو ویان وایي د طالبانو په لیکو کې دغه بهرني جنګیالي د ازبکستان، پاکستان او تاجکستان وګړي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې لا کابو 2.5 میاشتو راهیسې لا کله چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دویم ځل لپاره د سولې خبرې پیل شوې، په شمالي ولایتونو کې هم د طالبانو حملې زیاتې شوې او هم د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور ډېر شوی. په شمال کې د شاهین قلوردو چارواکو ویلي چې د طالبانو بهرني جنګیالي اکثرا د دغه ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې د جنګیالیو د روزنې او مالی ملاتړ چارې پر مخ بیايي. د شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په لیکو کې د دغو بهرني جنګیالیو شمیر نه دی مشخص، خو زیاته کړې ده چې د طالبانو د ډلې بهرني جنګیالي اکثرا د فاریاب ولایت په غورماچ او قیصر ولسوالۍ، د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ او د بلخ په چارپلک ولسوالۍ کې فعال دي.
متاسفانه در زون شمال هم در ولسوالی کوهستانات و همچنان ولسوالی های غورماج و
لبد مرغ په شمال زون کې هم په کوهستانیات ولسوالی کې او هم په غورماج او قیصر ولسوالی کې د طالبانو په لیکو کې بهرني تورستان ستا، او په دې ورستوي کې په بلخ کې هم یو مورید و په چربولک ولسوالی کې کوم بهرني طالبانو چې فعالیت درلود په یو هوایي برید کې ووژل شو.
په همدې حال کې د سرپل محلي چارواکو هم تایید کړی چې د دغه ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې بهرني وګړي د طالبانو په لیکو کې پراخ حضور لري. د سرپل د امنیت قوماندانۍ ویان نوراغا فیضی ازادي راډیو ته ویلي چې په کوهستانات ولسوالۍ کې بهرني جنګیالي له خپلو کورنیو سره اوسیږي چې شمېر یې لسګونو کورنیو ته رسیږي. د ازادي راډیو ته راپورونه ښایي چې تر 2 کال وړاندې ازبکستاني او تاجکستاني وګړي د داعش ډلې په لیکو کې د جوزجان په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې جنګېدلي. خصوص د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم تایید کړی چې 28 داعشیان له بلخ ولایت څخه د تروریستي فعالیتونو او د اشخاصو د ترور په تور نیولي چې په منځ کې ازبکستاني او تاجکستاني وګړي هم شامل دي. د بلخ پولیس وایي چې د طالبانو بهرني جنګیالي اکثرا په استراتیژیکو ولسوالیو لکه دولت آباد او چاربولک کې چې له جوزجان ولایت سره پولې لري فعال دي. د بلخ د پولیسو وایاند عادل شاه عادل ویلي چې د طالبانو دا بهرني جنګیالي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې په وسلوالو حملو کې هم لاس لري.
ای اتباعي خارجي کې
دا بهرني وګړي
چې د طالبانو د لیکو فعال غړي دي، اکثرا په ستراتیژیکو او لورو پرتو ولسوالیو کې چې له ګاونډیو ولایتونو سره پولې لري فعال دي.
خو بیا د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور رد کړی. مجاهد ازادي راډیو ته وویل
خاص موخه لپاره د پروپاګند په لار غوړځي څو د شوشونه ایجاد سي نږدې لري وادونه ته او د ادارې دوه تړون ته او د نورو مسایلو په ضد باندې پروپاګند وکړي.
تر دې د مخه د بدخشان ولایت امنیتي چارواکو هم ویلي چې لا شپږ زیات بهرني جنگلي چې اکثرا ازبکستاني، پاکستاني، ایغور او تاجکستاني وګړي دي، د دغه ولایت په جرم یمګان او وردوج ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې وسلواله جګړه پر مخ بیايي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په میدان وردګو کې د یوې خپل سر وسلواله ډلې د قومندان عبدالغنی علي پور ویان منلې ده چې د بیسودو ولسوالۍ کې تیر شپه د ملي اردو نسکوره شوې الوتکه د دې ولسوالۍ او بخې د دې وسلواله ډلې په توغندي لګېدلې. د علي پور ویان محمد حسین توانا ازادۍ راډیو ته ویل تیر شپه په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دې قومندان د وسلوالو ترمنځ جګړه شوې چې پکې د ملي اردو یو هلیکوپټر نسکور شوی دی. د دفاع وزارت له مخکې د هلیکوپټر نسکورېدل تایید کړي، خو د پیښې د علت په اړه څه نه دی ویلي.
په میدان وردګو کې د قومندان علي پور کسانو منلې چې د دې ولایت د بهسود داولي سي ولسوالۍ کې د ملي اردو الوتکه د دې سره په جګړه کې نسکوره شوې ده. په دې الوتکه کې د پیلوټ او عملی په شمول د افغانستان د ملي اردو نه سرتیري وژل شوي دي. علي پور ځان په سیمه کې د ولسي پاتون قومندان بولي. د نموړي ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د دې د وسلوالو او سیمه کې د ځای پر ځای سوي امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه شوه، چې پکشي د ملي اردو د الوتکه د دې د وسلو په ډزو نسکوره شوې ده. د توانا په وینا د بهسود لومړی حصي ولسوالۍ کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د دلوي د میاشتې د لومړۍ نیټې رئیس د قومندان علي پور د وسلوالو په ماسره کې دي، او د دواړو خواو ترمنځ د خورو ورو نشته ورسته تیر شپه د دوی ترمنځ شدید جګړه شوې ده. هغه وایي په دې جګړه کې د قومندان علي پور دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د بیان په وینا په پیښه کې 15 د ملي اردو سرتیری او د نظامی پیلوټانو په شمول څلور تنه عمله هم وژل شوي. تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د افغان هوایي ځواکونو د وسو واوې لیوا می ولس دولت سرخی الوتکه د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې نسکوره شوې ده. دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې په دې اړه چې د الوتکه څنګه نسکوره شوې ده څه نه دی ویلي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته د پرله پسې تماسونو ځواب هم ونه وایي. بل خو د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا وغړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل چې د دې سرخی الوتکې سیمه ته خوراکي او غیر خوراکي توکي اکمالول چې د علي پور د وسلوال له لوري په ډزو نسکوره شوې ده.
د تیاراتي رشفه مختلفه ولسوالۍ ته اکمالات وکړي. د میشتو ځواکونو ته خوراکي توکي او نارنج سره نور اړین توکي ورسي. کله چې ولی کوفتار مختلف ناشته وکړي ولسوالۍ په قومندان امنیت کې نږدې عمل ته میدان وایي د هلیکوپټرو لپاره. نو په دغه وخت کې ډزې کېږي، البته هغه ډزې هم سره د غټو مرمیو ډزې دي. بیا دا د هلیکوپټر په کوم قسمت حسابات کې هلیکوپټر له جای بېرته اوچتېږي، بیا خو ولې سقوط کوي پنځه نفره د بامیانو د ځانګړو ځواکونو نقطې منصوبین یا نظامیان شهیدانېږي او څلور نفره د تیاری عمله ده. نوځي خلک وایي چې په دغه وخت کې جنگ وو په سیمه کې سره د امنیتي ځواکونو علي پور د وسلوالو ترمنځ جنگ وو، او دغه هلیکوپټر د جنگ په اساس باندې د علي پور د ځواکونو لخوا نه د وسلوالو لخوا نه نسکوره شوې ده.
علي پور چې ځان د ولسي پاتون کوونکو قومندان بولي، د میدان وردګو په بیسود او شاوخوا سیمو کې فعالیت لري، او له اوږدې مودې راهیسې له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل دی. هغه چې لسګونه وسلوال لري څومو د مخکې په همدې ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل وو، چې وروسته یې بیا د منځګړیتوب لپاره له کابل څخه یو پلاوی وټاکل سو. علي پور څو کاله مخکې د خپل سرو وسلوالو په تور حکومتي ځواکونه ونیوه، خو وروسته د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په ضمانت خوشې سو.
تلشکرګاشر او جننور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او اصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
زموږ غاګله ازادي رادیو او قدر منوریدونکو اته بجه او دیرش دقیقې شوې د دې خبرونه په دوهمه برخه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ او همدارس د کور کلی پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې په مکرې لاندو خبرونو ته کل شوی چې د افغانستان د دولت پلاوی د طالبانو له استازو سره نن په مسکو کې خبري وکړي. مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه پرون پیل شو چې په دې غونډه کې د افغان دولت او طالبانو پلاو همدارس د کوربه هیواد روسیې امریکا چین او پاکستان استازو ګډون وکړ. د افغانستان تاجکستان او امریکا په دې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس لاره تر سره شو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال برخه اخیستې وه. په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د کانګري پر غونډه د دزو پر مهال لږ لږ درې تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. دا برید پرون پر هغه غونډه وشو چې په ترڅ کې عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند د مشر په توګه انتخاب شو. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زیمبابوي د ملي ټیمونو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه لوبه وشي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم پکې دي وبخل د دې زندانیانو شمیر 615 ته رسیږي. امریکا او اروپا یو ځل بیا روسیا د آزاد اروپا آزادۍ رادیو په ګډون د آزاد رسنیو د ځپلو له کبله وغندله. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا شارژ دفتر پرون وویل د رسنیو لپاره د روسیې نوي مقررات له فني اړخه عملي نه دي او د اسپانیا پارلمان موافقه وکړه چې هغه ناروغان چې له سختو دردونو کړیږي او علاج نشته کولای شي داسې درملو غوړي چې پرې مړ شي. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د اروپای ټولنې د درملو د کیفیت د معلومولو ادارې خلکو ته د استرازنیکا واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتیا ډاډ ورکړی. استرازنیکا واکسین اکسفورد په هنتون د یوې برتنوي او یو سویډنی شرکت په مرسته جوړ کړی دی. په دې ورسته یو کې داسې راپورونه خبره شوې دي چې ګنې دا واکسین د یو شمیر کسانو د مرګ باعث شوی دی. په دې اړه د احمد شیبر راپور واوري.
په اروپای ټولنه کې د دوا د کیفیت معلومولو ادارې رئیس امر کوک د استرازنیکا واکسین د نتیجې د بیا کتنې د اعلان پر مهال وویل موظف کمیټې ښکاره علمي نتیجه ترلاسه کړې ده. د زیاته کړه چې دا واکسین خوندي او اغیزمن دی چې خلک له کورونا ویروس څخه ساتي. خو د اروپای ټولنې د درملو د کیفیت معلومولو ادارې ته هم ویلي دي چې دوی یو مخته نه ردوي چې دا واکسین د وینې له غوټه کېدو سره ارتباط نه لري، چې د همدې لپاره نوري چیرنی پیل کړی دي. په څو هیوادو کې د دې واکسین تر تطبیق وروسته د وینو د غوډه کې دوه راپورونه خبره شول چې له عملی د اروپای ټولنې په هیوادو کې د کورونا ویروس پر ضد واکسیناسیون د ورکړې هڅې سست شوې. د اروپا د درملو د کیفیت معلومولو ادارې استرازنیکا واکسین د جنوري په میاشت کې تایید کړی و. تر اوسه د 10 میلیونه کسانو لړلې څخه چې دا واکسین ورکړل شوی دی لږ تر لږه د 10 کسانو وینه غوټه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چېرونکو له هم د دې واکسین په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي. خو دې سازمان ویلي دي چې د دې واکسین د ورکړې چارې دي نه درول کیږي. په مټو پښو او د بدن په نورو ځایونو کې د وینې غوټې شایي زړه، مغزو او سرو ته ولېشتي او ناروغ له سخت خطر سره مخابخ کړي، ان د هغه د زړه د درېدو سبب شي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې پر ورځ ویل چې د استرازنیکا واکسین ګټې د هغه د احتمالي خطرونو په پرتله ډېرې زیاتې دي. د اسپانیا روغتیا وزارت په همدې ورځ وویل چې یو تن مغزي ساکته کړي او بل په نس کې د وینې د غوټه کېدو له امله مړ شوی او دغه دواړو 14 ورځې مخکې استرازنیکا واکسین کړی و. د دغه دوو سربیره د هغه 1 میلیون کسانو له ډلې چې استرازنیکا واکسین یې کړی دی د اسپانیا روغتیا وزارت 3 نوي مشکوکې پیښې هم ثبت کړې دي. بل لور ته د ناروې روغتیا وزارت تیر دوشنبه ویلی وو چې یو تن د اسرازنیکا واکسین تر تطبیق وروسته مغزي سکته کړې، خو له واکسین سره د دې پیشتي هیڅ ارتباط ثابت نشو.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
زموږ راغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. نه هم د خبرونه په پای کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه
نیما نړی
خسر د میان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنونو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام د نیم نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې ونې د خبرونه موضوع مو پر جلې د مرکه کوونکو سره د غې د کورنۍ ناسم چلند دی. په افغانستان کې له ناوړه دودونو څخه یو هم پر جلې د مرکه کوونکو سره د غې د کورنۍ ناسم چلند دی. یو شمیر افغاني کورنۍ لکه څنګه چې د لور په زوکړې خفکیږي، همدا شان یې د لور غوښتونکو هم ورته خنخ کاری او پورین تندې هر کله نه کوي. خو ولې یو شمیر افغان نارینه د لور خور او نور خزینه او قریبان ول مرکه کوونکو سره ناسم چلند کوي؟
د غیرت یا د ننګ یا د شملې یا د نارینه توب مفاهیم د سره تړل سوي دي چې لزان ور اخوته بل اړخته، یعنی خزینه وته او خزینه تړونته ډیر ځای نه پریږدي متاسفانه.
کدی وینځلی کورنۍ د هغېله غوښتونکو سره ناسم چلند وکړي، نو د لور په راتلونکي ژوند به یې اغیزې چوي.
د جنې پر وړاندې د تاوتریخوالي او د جذوالي او د خشونت په زیاتوالي کې د یو اساسي رول لري.
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونه له منځه یوسو؟
اول پرې پوسو چې دا دودونه بد دي، مضر دي، د انسانیت، د قانون او د اسلامیت خلاف دي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه ټولې پوښتنې ځواب کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې نجلۍ په غږ پیلېږي.
ولخص ګرم خو اوس مکرر رزیم خو هغه خلک ډیر کم پیدا کیږي. پروسه کال یو ځل مکرر خلک راغلی وو مرکی لپاره، خو زما ورور ورسره ډیر بد چلند وکم. اولی د دروازې شا درولی وم، بیا وروسته چې راغلم کیناسته، خو ډیر ورسره بد چلند وکم. زما کورنۍ د مخې ورځ نه نور پیخي مکرنه درغلی او یو ځل فقط راغی.
دا شبنم وچی د کورنۍ او په خاصه توګه د ورور د بد چلند له امله یې د خپل خوخي غوښتونکي له لاسه ورکړي. شبنم وایي غوښتونکي نور هم راځي، خو د دې د خوخي کسان نه دي. د هلمند ولایت اوسیدونکو نګاروبیا د خپل لور د خسرګنې په اړه وایي چې د دې په خبره لور سره یې ناسم چلند کوي. نګارو ل خپل لور سره د غې د خسرګنې د ناسم چلند لامل د مرکی په وخت کې له هغوی سره خپل ناسم چلند بولي. هغه اوس هڅه کوي چې د لور ل خسرګنې سره یې اړیکی خیشي. نورې خبرې به د نګارو ل خلی واورو.
چیز مال رو رانی تیب زکم مرکر اغلی دی و لکر می ورد دیسی که تلی لکه خاشا چیشی دهینو تیز پر اغلی هستی زبا بالا در تا چپلوسیانی کم بڑا مالیانی کم چیز مال رو کوی کسره ما کوی پی چیشی در تا دقیم متاجه هم شکر دی زمان میش نقل داری هر چوکس مشکر رازی هر چوکس مال رو رانی واری نو دیسی کنه دی چی تکا با بالا ستا تا چپلوسی کم.
په افغانستان کې ډېر شمیر ناوړه دودونه شته چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لویو لاملونو څخه بلل کېږي چې یو حمله د غدودونو څخه پرنجونو له مرکه کوونکو سره د هغوی د کورنۍ د نارینه وغړو ناسم چلند دی. کته هم یو شمیر کورنۍ له ناسم چلند سره سره بیا هم د نجلۍ غوښتونکو سره خپلوي کوي، خو دغه خپلوي بیا د ناوی په ژوند باندې بدې اغېزې لري. د ریپورتونو پر بنسټ د نجلۍ د کورنۍ ناسم چلند کله کله د نجلۍ پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل هم ګرځي. زرګولاراته د خپل ورور د خسرګنې کیسه کوي چې د دې په خبره د ورینداري کورنۍ د هغې د غوښتنې یا مرکی په وخت کې له دوی سره ناسم چلن کړی و چې اوس یې ترمنځ اړیکې ښې نه دي.
مشرور مې چې دا یو جلۍ خوښېدله په خاصګاري چې لاړو موږ سره ډېره بده رویه وکړله. بیا رور راغی پاولې کې چغې وهلې چې دا څوک دی او څوک راغلی دی او په جیګ اواز خبرې کولې. موږ بیا واورېدې ویل دا څه ته راغلي دي او موږ دا جلۍ وکړه. اوس زموږ وریندار ده موږ سره موږ ډېر خوشحاله یو. موږ سره ښه رویه کې ښه جلۍ اما هغې خلکو سره رفت آمد نه لرو، ښه خاطرات نه لرو. موږ سره ډېره بده رویه به.
نورانی هم یو له هغو نارینه و څخه دی چې د لور او خور لپاره یې مرکه کوونکي نه خوښیږي. هغه وایي د خپل قام پرته نور چاته لور نه ورکوي.
هرې بار چې دای د دوستۍ په خاطر یو کور ته ورځي، مثلا ورته وایي چې یا لور راکه یا خور راکه یا وریره راکه، په هغې کورنۍ باندې دغه خبره بده لګیږي او بد تاثیر پې کوي. او ریبار ته وایي چې مثلا ته دغه په مواردو باندې بیا زموږ قراره نه شي او بد چلن ورسره کوي. او موږ چې دوستی کوو په خپلو خپلوانو کې کوو، نه دی بل قوم ولا سره.
نکاح په اسلام کې د کورنۍ د جوړولو یو اساسي طریقه ده او د اسلام ستر پیغمبر د نکاح کولو لپاره ډېرې لارښوونې کړې دي. مولوی عطاالله فیضانی وایي پر مسلمانانو لازمه ده چې پر لور یا خور مرکه کوونکي سره مناسب او ښه چلند وکړي. او آن د اسلام دویم خلیفه د خپل لور لپاره خپل مرکه کړې وه.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبات حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ان په غیرت او په شهامت او په سخاوت کې په ټولو کې مشهور و. کله چې هغه خپل لور لپاره ان درې ځلې ورځي د خپل لور لپاره خاصګاری کوي، نو په کار د مقدس لپاره هم لکه څنګه چې د خپل زوی لپاره ګرځو ګرځو چې یو خجل کې پیدا کو، خد بادیانت دیندار او تقوا او عفت او حیا کې پیدا کو، په کار د حتی چې خپل لور او خپل خور لپاره هم همداسې با حیا سنگینه با تقوا او با دینه با عزت یو ځوان پیدا کو هغه ته په نکاح کو.
کورنۍ د ټولنې یو کوچنی برخه ده چې کوچنۍ ټولنې هم بللی شو. ټولن په هان تل د ټولنې د اصلاح لپاره د کورنۍ اصلاح اړینه ګڼي. د دغه وړې ټولنې هوساینه او خیرازی په لوی ټولنې مستقیما اغیزه لري. ټولن په استاد ضیاءالحق شمس وایي د ځینو کورنیو ناسم چلند له مرکه کوونکو سره د هغوی په ذهنونو کې بدې خاطرې جوړوي چې دا بیا د دواړو خېخو کورنیو منځ کې د واټن لامل ګرځي.
د نارینه او ښځینه اړیکه په دغه سنتي ټولنو کې په داسې بیلګو راغبرګیږي او څرګندیږي چې هغه بیلګې نرمې نه دي یا کیفي نه دي، هغه محض دي یو ډول وچې او غیر منطقي دي. دواړه کورنۍ خوابدې کیږي ورسره او د خوابدوی لپاره دواړه خوا دلایل لري، اما دې ته ډېر نه متوجه کیږي چې دغه د دواړو خواوو سمون اصلا د عرف ناسمون ښکاري، ناسموالی ښکاري. باید وپوهیږو سره چې زموږ ټولنیز تړونونه په یو برخه کې چې سنتي او پخواني دي هغه ډېر منطقي او معقول نه دي، زموږ په ژوند منفي اغېزې پرېښودی سي. بناً څو هوښیارو انسانانو ته چې هغه معتدل او عاقل او اختیارمن انسانان وي، اړتیا ده دغسې تړونونه سره اسانه کولی سي.
تاسو واورېدل چې ځینې افغان نارینه د مرکې په وخت کې د خور او لور له غوښتونکو سره ناسم چلند کوي، خو دا چې اوس مهال په افغانستان کې څومره خلک دغه ناوړه دود خوښوي یا یې نه خوښوي، دا به د عام خلکو په خبرو کې واورو.
څوک چې د یو چا کورنۍ ته په جرګه په مرکه باندې ځي، د یو چا خور لور او د ماما د لور په جرګه، نو د دوی باید عزت وشي. نور د نصیب او د قسمت خبره ده. د ازل لیک د چا سره وحل شوی وي نو هغه د قسمت پورې تړلې خبرې دي او باید دغه کسانو ډیر درناوی وشي او ډیر عزت وشي. د کوم ادار او د شرم خبره نه ده.
نوم مې فرید دی، د خوست یو تنځوانی. ما ډیرای کسان موږ ته د رښتې کول لپاره یا د دوستۍ د پیدا کول لپاره چې موږ سره دوی دوستي وکړي راغلي دي، لیکن موږ ورسره ډیر ښه سلوک کړی دی، ځکه عموم کې دغه زموږ عرف او عادت چې موږ تاسو باید دغه د دوی سره ښه سلوک وکړو. شته ځینې ټولنه کې دغه عرف عادت شته چې ځینې کسان د دوی کورنۍ ته ورځي هغه سره بد سلوک کوي. نه، یو څوک چې د ترازی باید ښه سلوک ورسره وکړي، ځکه دغه خور لور کته څنګه ورکوي، نو خو بیا هم باید دوی نه هیله بونه.
د ازادي رادیو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به زمنګ مرکه د ناوړه دودونو په وړاندې د غورزنګ له مشر خان ولی عادل سره واوري چې وای د ناوړه دودونو د لمنځوړلو لپاره باید عامه پوهاوی وشي او د خلکو لاسرسي د تعلیم ته زیات شي. عادل سکه په سر کې دارا ته وایي چې ولې یو شمیر کورنۍ د لور له غوښتونکو سره ناسم چلند کوي د دې لامل څه دی؟
کله چې د جنې د کورنۍ نارینه غړي د جنې لپاره راغلو رویبارانه پوړان دي ناسم چلند کوي، یو ولت خو زما په نظر د دې د کورنۍ د نارینه غړو هغه د اخلاق او د انسانيت کموال دی. دوه ملت زه فکر کوم دا دی چې د جنې کورنۍ غواړي د خواسګارانو پر وړاندې خپل غرور، خپل لوی او خپل بې ځایه مهموالی ثابت کړي. دریم زه فکر کوم ځکه د جنې کورنۍ د خواسګارانو یا رویبارانو پر وړاندې ناوړه چلند کوي، چې دوی غواړي رویبارانو یا خواسګارانو ته وښيي چې ګواکې تاسو موږ ته محتاج یاستئ. او څلورم فکر کوم دا بې ځایه غیرتونه دي، یعنی یو شمیر کورنۍ متاسفانه اوس هم په بې ځایه غیرتونو کې راګرځي او کله چې د دوی خور یا لور ته رویبار راسي دا ورته بد ښکاري، په داس حال کې چې که رویبار را نسی به دوی دا بد وګڼي زما په نظر باندې.
عادل صاحب، که کورنۍ د لور له غوښتونکو سره ناسم چلند وکړي د دې اغیزې به د لور په راتلونکي ژوند څه وي؟
او له شک پرته د لواده مخ کې کله چې د جنې کورنۍ د هلک له کورنۍ سره هر څومره بد چلند کوي، ولو دا د کوژدې مخ کې وي یا د کوژدې په ترڅ کې، دا په افغاني ټولنه کې هلته چې سترې کورنۍ دي یعنی هلک له واده وروسته هم تر ډېره په د مور پلار سره ژوند کوي، د جنې په ژوند ډېره منفي اغیزه لري، یعنی د جنې پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دزوالي او د خوشنط په زیاتوالي کې د یو اساسي رول لري. نو زه هم امید لرم چې د خواسګاری پر مهال کله چې یو جنې ته خلک خواسګاری ته راځي، د جنې کورنۍ باید د غو پر وړاندې ډېر له نرمۍ، ډېر له اخلاق او ډېر له انسانیت کار واخلي.
عادل صاحب، په پای کې دا راته وایاست چې څنګه کېدای شي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونو مخه ونیول شي؟
موږ هغه وخت کولای شو چې په افغاني ټولنه کې د بد رواجونو، رسم او رواجونو او دودونو مخه ونیسو. اول په دې پوه شو چې دا دودونه بد دي، مضر دي، د انسانیت، د قانون او د اسلامیت خلاف دي. او دوه، موږ باید په دې پوه شو چې موږ حق لرو هغه رواجونه چې هغه بد دي، هغه زموږ ژوند تباه کوي، هغه زموږ دنیا او آخرت تباه کوي، هغه تر پښو لاندې کو. دریم، حد اقل په دې اړه باندې باید هغه کسان چې پوه دي، آګاه دي، خبر دي، هغو ته چې هغه لږ پوهه لري، په دې اړه معلومات نه لري، په دودونو باندې کلک ولاړ دي، هغو ته قناعت ورکړي، هغو ته عوامو پوهاوی ورکړي چې دغه یو شمېر دودونه چې موږ ډېر کلک ورباندې ولاړ یو، دا د دې وړ دي چې تر پښو لاندې سي، له پامه وغورځول سي او په ورځني ژوند کې عملي نسي.
اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د نارینه و لخوا پرنجونو د مرکه کوونکو سره ناسم چلند ته ځانګړې شوی و، هم دومره و. تر بیا ته خدای پامان.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کې هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کورکلی د خبرونی مینوالو په سلامونو مهر کلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې کورنۍ نوی کال ته کوم چمتووالی نیسی، کوم ځایونو ته په چکر ځي او نوی کال ته چمتووالی ګټي هم درلودلی شي که څنګه. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
ګلونه په خندا دی پسرلای شو ګلې
میلاد سخی جان می په خلا شو ګلونه
جشنونه هر طرف سمانک شو ګلې
پختونو کته یک په یو طرف شو ګلا
قدر من دوستانو په موسمونو کې تر ټولو ښکلی او په زړه پورې موسم پسرلی دی چې ځان سره نوې هیلې امیدونه او بدلونونه راوړي پسرلی د کار او کسب ښکلا ځلا ګل او بلبل سره تړلی موسم دی پسرلی دی چې خلک د آبادۍ سوکالۍ کار او ژوند په لور وربولي د نوي کال او نوي ژوند د پیل کېدو زیری راوړي د پسرلي راتلو ته هر څوک هوسیږي او خوشحالیږي کله چې د ژمي سړې اوږدې شپې تېرې شي نو ایله خلک له بندو خونو د باندې تازه هوا کې د خوښۍ ساه واخلي د مرغانو د اوازونو او د ګلونو د نندارو خوند اخلي ونې بوټي او چمنونه زرغون شي هر چیرې د طبیعت ښکلا او ځلا تر سترګو کېږي خلک هم د نوي کال لپاره چمتووالی نیسي خپل کورونه پاکوي میوې تیاروي او داسې نور په همدې تړاو زه هم یو کور ته ورغلی یم چې هغوی د نورو چمتووالي تر څنګ نوي کال ته میوه هم خښته کړې د کور مېرمنې سره مې خبرې داسې پیل کړې
مهرباني خورې اول بزن راو پیژنې
سلام علیکم د مانو هیله ده د کابل ولایت اوسیدل
ښه هیله جانې نوې کال درته مبارکي وایم او د ستړي ستومانه ښکاری فکر کوم چې ډېر کارونه دي کړی اماده یې نه ډېرې نیولې که څنګه
مننه خیر سي دا خو طبي خبره چې نوې کال روان ده او شو مې تیر شو مونږ نو دا کارونه مونږ کوم پاک د فرشونه شایان پرې مینځل کمپلې کوټه د چا خبره هوا ورکړه تازه اوس لږ زره کې ستړي خامخا نه
نه زما مخکې مې وه هم خیده
او دا دونه ستړي هم نه دی هم دی ورځ د پاره تیره کړه اوس ما اف میوه خښته کړې دغه تاسو ته هم راواخیستله تاسې نوشي جان کې مزه یې مونږ ته وګورئ چې څنګه ده مزه داره ده او که نه
اوس په داسې وکړې چې لږ اف میوه براته واچې
ولې نه
مزه ده بس 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 ډیره مننه ډیره مننه بس بس دوستانو نو تاسو په اجازه بس دغه میوه وڅ کوم وګورم چې څنګه ده مزه څنګه ده او څنګه خوان لري به تاسو ته مزه وایم دوستانو تاسو اجازه وي ماشاءالله ډیره مزه دارا ډیره زیاته مزه دارا واقعا دا بل ته څنګه ده جوړ کړل
دا تاسو دخلي مزه نه مننه خیر سي ای والا دا خو اول منګه دا او چا میوه ټول اخلو لکه چارمغ بادام سره کشمش او شنه کشمش کیشتا یو بل شه دا شکر بار ته می یغه دا ټول اخلو پسروبوی پاک مینځو بادام چارمغز خو بیا خشته کو پوستوي یو دور از مخ کې پاک مینځو بیا پاک وب خشته وسره ورته پټو بیا د نیو کال په سهار کې اخلو ټول ته په ګلاسو کې چوخره ویل بیا نو ماشین نه باس چې مده شپه چې خوشبو کې
کله چې کوشته کړه و نو ورځي تر راوړې وکنه
ولې نه راوړې نو ورځي راوړې خلک سره کې کوم راوړې مور به خوشاله
مور دې خفا څنګه تا نه خو نه درکوله
نه ما ته خنه نه کوله د سې وګی دې خلک دې زونه کړه
ډیره زیاته منل ته وړه کې ماشه هم نسته دې ته هم نو کال دې مبارک شکرانه
تا نه مبارک
نو ما دې چه ده
مروه
مروه جانې نیو کال تر کالی کړي
او
اته کالی دې کړي
خایسته
چا درته خستی
بلار
ډیر ډیر هله جانې او مروه جانې تاسو ته خوشاله کال وارم ډیره زیاته مننه
ته نه ډیره زیاته مننه او د نیو کال مبارکي تاسو ته تاسو د خایسته رادیو خبرونه د خوانه ټول وطنوال ته د نیو کال مبارکي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کولی کول په پار د ازادي رادیو د کورکلی خبرونه واوري د کابل د دریم مکرویانو سیدونکې د وښکلنې مشغان وای چې پسرلی ته ډیره خوشاله ده او د نورو تیاریانو ترڅنګ یې نوی کالی هم جوړ کړي او دوی اکثره وخت د نوی کال په شپه ټوله پیغلنجونی یو ځای کیږي نو موري داسې وای
اران نوی کال ته نو تمام معمولی نه نو د کور پاکوالی دی نه چې ما نو کني کیږي سم نو پس کورم پاکړای دی نو چامه می ځان تخستې دي دا و پنځم دې خوکه مې پنځه پکلی اخلم دا خاتمه ورسره ویدون دا خونه کیږي دشواره پیزارونه ورسره میشه اخنم دیر مخواه کهیگه ما لیموی رن دیر خواه بس ما نمشه خورگانی دیگه دیر کار که نزانم بیغه بخبره پس گرکی من اغنا والا دیر خوشحاله من اغنا من دیمه چه نوه کالی اخه کالی دسول کالی دارو میکالی معمولا من افسی ناماده کهون بیغش بنام بس سبزی جاب دید بخو یعنی یو مفیلی اغنا بخبره کورنه دیر یوزه کی مثلا خاله میکنم یوزه کی سبزی چارت دید بخوام یوزه کی نغوری که و کسی که و بسته آمادگی یعنی دا معمول از منگه دستی بس اینجا رو نتخ بس خدای ورکی دار از چه سکین یوزه کسی و گیواری و گی لاشی چکر
پسرلی د نوی ژوند پیلامه ده انسانان هم د پسرلی پر اتاک سره کوخخ کوي چې نوی کارونه نوی پلانونه تر سره کړي د لغمان ولایت اوسیدونکو لیمه بیا وایي چې پسرلی ته ښه تیاری نیولای دی خو د نوی کال په ورځ تصمیم نه لري چې د کوره ووزي نو ما وړ زیاتوي
پاکاري هم کړی ده نو د افمیوي تیاری منیسل ده سمنه کوم ان شاء الله تیارو د چټه تک تصمیم نه فلم نه ده نیولې وازه وای خانه د لپاره وای احتیاط ډیر ښه ده چې احتیاط وکړي فعلاً خو هم د سیاو تصمیم نیولې چې ونوزو نو روزو کې بتلو پارک ته بتلو تفریح ځای ته بتلو میلې له سروبي ته بتلو د واور د خاطره د نام د خاطره کورونه لګغه شي او په ژمي کې نه کېږي چې پاک کاریو کې صحیح د بندګۍ د خاطر دل لپاره نوی کال د خلک خوشحالیږي رخصتي ده د لپاره خلک تفریح ځای ته ځي نو پاک کاریم کې د خوشي هغه ده وخت
بل خوا فریده بیا وایي چې دا د افغانانو یو دود دی چې کله نوی کال را نږدې شي نو د خپل وس مطابق تیاریانې ورته نیسي او د نوي کال په شپه سابه پخوي میوه خښتوي او ځینې بیا د نظر په نوم سمنک هم اچوي نو موړې په دې اړه وایي
نوی کال خو د پخوا پرتله اوس ښه تجلیلی دی خصوصا د ښځو دپاره پارکونه جوړ شوي دي موږ د نوي کال په ورځ ډوډۍ پخوو خپل وطني بیا د فامیل سره څو اکثرا د حبیب الله ځاځي پارک هفت میوه هم جوړوو هغه برلاوه د دونه چې د دود دی خو صحت هم فایده لري وارو د پرام ډیره فایده لري او د فامیل خوښي کیده میوه چې کله نن چې اوخو د موږ په وخت کې ډیر خل منزل کې دو رفت آمد و افت میوه و آرامی و خب کلا چی در جنگون شروع شد بیا موگ ماجر شد خنه و اوز بیا رنگی نیولای دی
دغور ولایت اوسیدون که رستم غیاسی بیاوایی چه ده بخواه پا پرتلا نوی کال هم دیر تغییر موندلای دی بخواه با جشنو نوال میلی با وی او خلکو با پا دارده زرونو نوی کال انمانزه اوز ده بیلا بیلا اواملو پلرالو سره خلق دوم را پشانداره توگه نوی کال انمانزی غیاسی وایی
تصمیم لرم چه یا مزار تا یا ده کنر میم ندیل لای سرسبز ولایت زرمه دی چه ده دود بول لطنه یا زای تبلاد شد دیر خونه مرت خوشحاله خو خدای ده او کش در نوی کال ده افغانستان ده پاره و ده خلکو ده پاره سول یا دی نکمرغی یا خک کالوی نور خوب دو نورت خوشحالی که هر وقت چی ورست تیری دی مگه امر زیاکی تیری خوب خوشحال ایو بیام نیت چی بی خیبی برد خوشحال ایو خوب باده خدای کرزی سای دوره چرغلی و دی تروس پوری در نوی کال نمیشن منزل کی خوزه دی نوی کال نوی دیر خ خاطره چی لرم شپای نویم کال که دی ما چلور لرگانی دی مکتب که دی غور پولایت که دقا دی نوی کال افتتاح چه با دی تلاوت دی قرآن نا دی ملی سرود دی ما لرگان و پجوانده بناووی نو هغه ما تا دیر ای وخه خاطره و او زر غدر دیر خوشحال او ما
هم دارنگا نازنین چه پا یو دولتی دفتر که کارمند دا وای چه سکال یا نوی کال تا دی ناسم اقتصادی وزیل کبلا چم تو والای ندینی والای نور خبری لنازنین چخاو رو
والا سکال نوروز تا می آمادگی ندینی والای واسد اقتصاد می خنه دا یو ماش تا پا دی ماش نو چه و کنو ماشومانو تا دی کور شای مای واخلو او یو خدا وام دا غسی گرد وار دادنو چنگ او کی ساره یو دی کور مامادگی و شان من می ندی اخیستی نمی ماشومان تا چه اخیستی دینو پا خواه که و پلار می دی خدای و بخی پلار می چه و منگ بی بوتلو می لیکل سرخ دا می وافت می وابم خیشتا والا پلار با می و ماش بی و بزدی ماشومان منگ بی بوتلو لو التا مزار گل سرخ می لیتا التا بولو چه وافتا کدر یافتا بعد ببرتر اخلو چه می لابا دی گل سرخ دی رسو بیا ببراخ و اس نو نسو کوای نو چه ری که دایسی یو خوم دا وازه خنه دا بلم اقتصاد می خنه دا نو چنگه وکو
نوروز که بخارونو که پس منک او چو می وون منزل کیگی پا کلیو که هم ورته دودونه تر سره کیږي دوی د نوی کال په ورځ سابه خدای واس نور ډول ډول خواړه پخوي او دا انګيري چې د کال تر اخره به د نعمتونه په نصیب شي ټولن پو محمد خان سلام په نوی کال کې د چمتووالي په ګټو داسې راته غږېدلای دی
د نوروز نه بلکې د هر ورځې لپاره خوشحالي کول، د هر سهار راپورته کېدلو کې خوشحالي کول، بیا اسماناس یو کال لپاره یو نوی پړاو شروع کېدلو لپاره څوک خوشحالي کوي، دا معنا لري چې هغه ټول پړاو پر د ډیر خوشاله تیروي. کاغه د نوروز ورځ به په دومره خوشحالیو باندې لکه په افغانستان او نور د سیمې هیوادو کې منځل کیږي. دا واقعیت هم د انسانانو پر ژوند باندې ډیر غټ اثر لري چې هغه د خوشحالۍ سبب ګرځي. خصوصا په افغانستان کې دا دودونه سیمو تاسو نوی کالی جوړو، نوروز ته بیرون چکر ته وځو، د خپلوانو کره ځو، میوې په کور کې تیارو، ډوډیګانې د خپلوانو کورو ته ځو. دا د ماشومانو د کورنۍ او د ټول عمر لرونکو خلکو باندې ډیر مثبت تاثیر لري. دا واقعیت هم ډیره غټه فلسفه له ځان سره دی خپل د ارواپوهنې په مضمون کې لري.
درنو دوستانو، دا و د دیونی د کورکلی خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا هي چاره.